باز خواهد شد که اسمت ساروان پیشکش میکنه. آقای ساروان سلام و صبح بخیر.
ډیر مننه مرزبان صاحب، په دې یو ساعت کې ته هم را سره شریکې، ځکه چې د دې خبرونې نیم ساعت میکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړی شوی دی. اته بجې شوې، د دې ساعت په پیل کې خبرونه لرو. له خبرونو وروسته به واورئ چې د فراه والیوي په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ څو مهم سرټکو ته. افغان ولسمشر وایي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کومه قانوني خلاره رامنځته سي. د فراه ولایت چارواکي وایي په بالابلوک او پشترود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو پر جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کومه قانوني خلاره رامنځته سي. محمد اشرف غني دغه خبره پرون په ارګ کې د ښځو، رسنیو، مدني ټولنو او حقوق پوهانو له ډلې سره په مشورتي غونډه کې وکړه. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې دغه غونډه د ولسي جرګې د برخلیک په اړه بلل شوې وه، چې قانوني موده یو اونۍ وروسته، یعنی د چنګاش یا سرطان په لومړی نیټه پای ته رسیږي. دا په پرونی غونډه کې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون د کار پر پیل هم خبرې وسوې. جمهور ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به ډیر ژر د ولسي جرګې د انتخاباتو او د دې جرګې د برخلیک په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. د فراه ولایت چارواکي وایي په بالابلوک او پشترود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري. د دې ولایت والی محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د اضافي ځواک د ورغوښتلو اړتیا نه ده پېښه شوې.
زموږ ځواکونه ډېر دي، انشاءالله اول خو به ضرورت پیدا نه شي چې ضرورت سي موږ ته قوتونه انشاءالله ځان را رسوي. هر وخت په ډېر کم وخت کې دوی ځان را رسولی دی. زموږ قول اردو یو فعاله قول اردو ده، تر اوسه پورې دا داسې د زموږ قوتونه یعنې کافي دي داسې جګړو ځواب وایي.
د فراه چارواکي وایي د بالابلوک ولسوالۍ په درو سیمو کې پرون سهار جګړه پیل شوې ده. دغه راز په پشترود ولسوالۍ کې هم د افغان قواو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. دا لا څرګنده نه ده چې په دغو جګړو کې څومره کسان وژل شوي یا ټپیان دي. دغه راز ولسي خلکو ته څومره زیانونه رسیدلي دي. د هلمند چارواکي وایي په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو په برید کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. چارواکي وایي وړ مشپه وسلوالو کسانو د مساکله ولسوالۍ په یوه ساحه کې د پولیسو پر یو ماموریت برید وکړ، چې د څو ساعته جګړې له کبله ولس پولیسو وژل سول او دوه تنه یې ټپیان سوه. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره دغه پېښه په جدیت سره تعقیبوي. عمر ځواک وایي فکر نه کوي چې په دې حمله کې دي د داعش ډله چې ویل کېږي د هلمند په شمال کې په وروستۍ کې فعاله سوې ده لاس ولري. د پوهنې وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو، انجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستۍ پېښې د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د هرات د انجونو په لیسه کې اویا تنه زده کوونکي پرون او شپاړس نورې زده کوونکي او ورسره څلور تنه ښوونکي د بدخشان په سراب لیسه کې د پنځم به پروز د نامعلوم دلیل له مخې مسموم سول. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته ویل چې وزارت د ځل غوړې د مازف سوی هیئت په مرسته دغه پیشه په جدیت سره وڅېړي او ولاته معلوم کړي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښت تنه افغان کډوال چې دغه هیواد د ختیځ په یو دره کې راګیر پاتې و وژغورل. د ترکیه سرتیر وروسته لاغې چې خبر ترلاسه کړ د ایران له پولې یو ډله غیر قانوني کډوال وراوړي، په وان ولایت کې د شخورنې عملیات پیل کړل. د ترکیه د خبري اژانسونو په حواله سرتیرو د کډوالو دغه ډله چې راګیر پاتوه په بسکال سیمه کې پیدا کړه. دوی ته تر شخورنې وروسته کالي او خوراکي مواد ورکړل. ځینې افغان پناه غوښتونکي اروپا ته د رسیدو په نیت د ترکیې له خاورې تیریږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معامله بیا هم سلا کېدل ممکن دي، که څه هم زیات وخت به اړتیا لري. په خپل وینا کې چې له یو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېدله روحاني د غرض ویل دی به هیڅ داسې احتمالي موافقه ونه مني چې له مخې د ایران دولتي اسرار په خطر کې ولوژي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې یو ځل تمدید شوې او د روانې میلادي میاشتې دیرشمه ورته بل مهلت ټاکل سوی دی. راپورونه وایي پوځي اډو او اټومي ساحو تاسیساتو ته د اټومي څارونکو د لاسرسي د موضوع پر سر روانې خبرې ځنډنی سوی دي. د امریکا او متحدانو چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځې اروپا په هیوادونو کې جنګي ټانکونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه دا په اروپا کې د واشنګټن او ناټو لخوا د روسیې د تجاوز د شنډولو لپاره امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون احتمالي اقدام ګڼي. دا هڅه د روسیې تر هغه تجاوز وروسته کیږي چې د اوکراین کریمیا سیمه یې په خپلې خاورې پورې وتړله. د ناټو یو پخوانی قمندان دا د اندېښمنو متحدانو د ډاډ لپاره په پالیسۍ کې یو مهم بدلون بللی دی. خو راپور وایي د امریکا د دفاع وزارت دغه پیشنهاد د دفاع د وزیر او ولسمشر توشیه ته ضرورت لري. او وروستی خبر هم دا چې د مصر یوې محکمې درویش کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډلهیز خونړۍ برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم سوي چې دوه کاله مخکې د یوه ځایي شیه پر کور وسو. قاهرې ته نږدې دغې محکمې اتو نورو تورونو کسانو ته برات ورکړ. دغه قضیه د سختدریځو سنیانو له هغې حملې سره ارتباط لري چې د پلازمینې د جنوب په یوه کلي کې د شیعیزم د خپرولو په تور پر یوه ځایي شیه مشر وسوه. د خلکو پارېدلې ډله د دې سړي کور ته دننه سوه. هغه کسان چې دننه وه ویډبول او څلور کسان یې تر راایستلو وروسته مړه کړل. شایګان د مصر د 80 میلیونه نفوس په سلو کې نږدې یوه برخه جوړوي. دوی له ځورونو او د حکومت له تبعیض نه شکایت لري. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او و دقیقې دی. تاسې زموږ غږ له آزادې راډیو اورئ. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د فرا والی وای په بالابلو کلوس والی کې د دولت وسلوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوې دي.
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده. فرارود په خپل شیوان او ګرانۍ منطقو کې موږ ترتیبات لرو.
په دغه ولایت کې یو شمېر سیمه ییز پولیس له کاره ایستل شوي دي.
پنځاویا کسو خپل سلاوي راوستلې. خپل په خوښه باندې حکومت ته تسلیم کړي.
د سرحدونو او قبایلو وزارت د سولې لپاره قومونو ته مراجعه کوي. ماشومانو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه. صرافان د بهرنیو پیسو په وړاندې د افغانیو د ارزښت په کمیدو اندېښنه شي.
آزاد بازار د چکمې پیسې خرڅول هغه ساته ډیره راکمه شوې ده. بیا 80 میلیونه ډالر نه تقریبا 15 میلیونه ته د افغانۍ پلوښونو تر راغلي.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.89 دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورېدای شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورېدای شي. که انټرنیټ لري په د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د فراوله چارواکی وای چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د رواني جګړې په وړاندې پوځي ترتیبات نیولې دي. د دې ولایت والی وای د بالا بلوک ولسوالۍ ترڅنګ په پښتو ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. په دغه جګړو کې د اوشتي مرجوبلی او ځانونو په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د فرا والی وای جګړه د بالا بلوک ولسوالۍ په دریو سیمو فرارود، شیوان او ګرانیو کې روانه ده. دغه نشته چې د چرواکو په خبره شاوخوا 900 وسلوال په کې برخه لري پرون سهار پیل سوې ده. د فراولی محمد اسیف ننګ ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې په پښترود ولسوالۍ کې هم روانه ده، بشپړ پوځي ترتیبات نیولي دي.
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده، فرارود په خپله شیوان او ګرانۍ منطقو کې. البته دلته تحرکات دښمن سه او موږ ترتیبات لرو، تعبیه دي قوا او موږ خري د مخکې نه ټولو منطقو کې زموږ امکانات سه انشاءالله. او هم د بالابلوک له ولسوالۍ نه پرته په پښترود ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده.
د فراه والي وویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفاده پر افغان قواوو برید کوي. په بالابلوک ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو سره د فراه د مرکز او دې ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک د ټرافیک پر مخ تړل سوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره لاسو ګریوان کړي دي. د بالابلوک ولسوالۍ یو اوسېدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې شدت ولسي خلک اندېښمن کړي دي.
جنگ اوس هم جریان لري او ډېر په سخت حالات کې د فرارود جنگ ګرانی کې یوه ښځه زخمي شوې ده. توپونه د دې خوا داسې بد توپونه وراستوي چې د دغه ملي اردو کنډکې سیته دلته توپونه ولای بتوي، مرمۍ وینم چې سره تبادله کېږي.
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بالابلوک او پښترود ولسوالیو په روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسي خلکو ته څومره زیان اوښتی دی. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادعا کوي چې د بالابلوک ولسوالۍ په جګړه کې ګڼ افغان پوځیان وژلي دي. په فراه ولایت کې په وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسلواله ډله هم ښکېله بلله.
په راپور کې مو واوریدل چې په بالابلوک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. په همدې ولسوالۍ کې چې د فراه یوه ولسوالۍ ده، پنځه اویا تنو سیمه ایزو پولیسو تېره ورځ وسلې وسپارلې. د دغه ولایت ولایتي شورا استازی په دې اړه سخته اندېښنه لري، خو امنیتي چارواکي بیا وایي چې کورنیو چارو وزارت د سیمه ایزو پولیسو تشکیل کم کړی دی. په دې اړه له سیمې څخه د آزادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واورئ.
د فراه ولایت ولایتي چارو رئیس فرید بختر وایي چې دغو کسانو له څلورو کلونو راهیسې د بالابلوک ولسوالۍ څخه دفاع کړې وه، خو د دولت د بې توجهۍ له امله یې خپلې وسلې پر ځمکه پرېښودې.
پنځه اویا کسه محلي پولیس د تقریبا څلورو کالو راپدې خوا باندې هلته ایفای وظیفه یې کوله او خپل د وطن او خپل د خلکو امنیت یې تامینوي، او د حکومت بیا مشخصا د امنیت قمندانۍ د نه حمایي او نه پښتماني د عمله د پنځه اویا کسو خپل سلاوي راویستلې، خپل په خوښه باندې حکومت ته یې تسلیم کړې.
د ولایتي شورا د رئیس په خبره تېر ورځ کله چې سیمه ییزې پولیس سیمه پرېښې، هلته وسلوال طالبان رسېدلې دي او که پاملرنه ونه شي نو دغه سیمه
مالی پولیس د وتلو سره په هغه کلي کې سپین بیرغونه پورته سوي دي چې دا تعدید موږ د فراه فرارود سړک لپاره دا یو غټ ګواښ او ستونزه ده.
لبل خو بیا د فراه ولایت امنیه قمندان فضل محمد سمادیار وایي چې دا سیمه ایز پولیس د کورنیو چارو وزارت د تشکیلاتو له مخې کم شوی دی. دغه په خبره پنځوس تنه د بالابلوک ولسوالۍ د محلي پولیس تشکیل کم شوی او دغه تشکیل د فراه بلې ولسوالۍ پرچمن ته زیات شوی دی، ځکه په بالابلوک ولسوالۍ کې اوس عملا تر زرو تنو زیات افغان امنیتي ځواکونه شتون لري او دغه ځای امنیت به خراب نشي.
نظر
به تازه تشکیل پر اساس د فراه ولایت پولیس ته رسیدلې، دغه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ سیمه ایز پولیس 50% کم شوی او د پرچمن ولسوالۍ لا زیات شوی دی. دا یو تشکیلاتي موضوع ده او بل اړخ نه لري. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ یو ناامنه سیمه ده چې تر دې مخکې د دغه ولسوالۍ د کنک سیمې کابو 50 سیمه ایز پولیس هم خپلې وسلې پر مځکه شوي. دغه ولسوالۍ ځکه مهمه ده چې د فراه فرارود او هرات لوی لاره هم سره نښلوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د قومونو سرحدونو قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښ په خاطر د بیلابیلو زونونو له قومي مشرانو سره خبرې کوي. د دې وزارت مرستیال ازادي راډیو ته وویل د دې هدف لپاره د قومونو د انسجام لړۍ او د قومي مشرانو سره ناستې پاستې پیل شوې دي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت انتقاد کوي چې په تیرو څو کلونو کې د قومي مشرانو رول ته د هغو کسانو لخوا پاملرنه نه ده شوې چې د سولې لپاره کار کوي. د دې وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وزارت نوی پلان دا دی چې د سولې او ثبات په اړه د قومي مشرانو نظر او یووالی ولري. نوموړي وویل د سولې د تامین په خاطر د وزارت چارواکو بېلابېلو زونونو ته سفرونه پیل کړي دي.
تقریبا درې زونه په نظر کې نیولي دي، مشرقي زون، د جنوب غرب زون چې هرات ته، او د شمال شرق چې قندوز ولایت ته. موږ د پنجشنبې په ورځ باندې د دغه تقریبا څلورو ولایتو د لغمان، نورستان، کونړ او ننګرهار قومي مشران راغوښتي وو په دې جرګه کې تقریبا ګډون درلود، او انشاءالله موږ امیدوار یو چې د دغه قومي مشرانو دغه موږ کومک وو دغه تعهد ترلاسه کړو، زمیر باندې چې دغه نامن منطقو کې امن راشي.
ښاغلی احمدزی وایي په هغه غونډه کې چې دوی په ننګرهار کې درلوده اووه سوه قومي مخورو ګډون کړی وو، او دوی ټولو په یوه غږ د دې پروسې او سولې څخه ملاتړ اعلان کړ. له دې سره د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د بېلابېلو قومونو او سراسري ټولنو د راټولېدو یو مرکز هم په کابل کې جوړ کړی، او کوشش کوي چې په راتلونکي کې هم ورته ځینې داسې مرکزونه په زونونو کې جوړ کړي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خپل سل ورځنیو کارونو د تشریح په مهال ویلي وو چې په دې موده کې به په ولایتونو کې هم جرګې جوړوي، خو له دې ټولو سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د څو کلونو راهیسې دوی هم په ولایتونو کې د سولې کمیټې لري، او ځینې قومي مشران د دې کمیټو غړي دي. د سولې عالي شورا غړی محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت یوه پیچلې مسله ده چې تر ډېره پکې د بهرنیو هیوادونو رول اغېزمن دی.
د وسلوال مخالفینو د حرکتونو موضوع یو عادي جریان نه دی چې عادي خلک دې په دې برخه کې څه مهم رول ادا کړي. عام خلک چې ملاتړ وي رول لري، خو دا مسله ډېره پیچلې ده او په ګاونډیو هیوادونو، سیمې او نړۍ پورې اړه لري. زه د قومونو وزارت ته هڅې تاییدوم، خو څه وړاندیز او یا یې په اړه تردید نه لرم.
له دې سره یو شمېر قومي مشران په دې باور دي دا چې افغانستان تر ډېره قبیلوي جوړښت لري، په هره موضوع کې د دوی ونډه مهم رول لوبوي، او د سولې په برخه کې هم د قومي مشرانو صادقانه هڅې بې نتیجې پاتې نشي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه کوي چې د لمر له انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره کار واخلي. د دغه وزارت چارواکو پرون په همدې هدف په کابل کې یو دوه ورځنی ورکشاپ پرانست. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس تر دې مخکې د افغانیو د ارزښت لوېدو په اړه د یو شمېر خلکو د اندېښنې په باب. د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوېدو مسئلې په افغانستان کې یو شمېر خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم د افغانستان بانک له دې مخکې دا ستونزه په نړیوالو بازارونو پورې تړلې بللې، خو د کابل صرافان بیا وایي چې د افغانستان بانک دې مسئلې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور واوري.
که څه هم د افغانستان بانک د افغانیو د بیې د لوېدو علت په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو په لوړېدو پورې تړلې خبر بولي، خو دې ستونزې صرافان او د اقتصادي چارو کارپوهان په اندېښنه کې اچولي دي. د کابل صرافانو ټولنه وایي د افغانستان بانک د دې لپاره چې ځان له انتقادونو خلاص کړي تل ټینګار کوي چې په نړیوالو بازارونو کې ډالر لوړ شوي دي. د دې ټولنې مشر خان محمد باز د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو سختې ستونزې پیدا کړي دي.
مرکزی بانک دا خبره کوي چې په ټوله دنیا کې آثار لیدلي، اما په ټوله دنیا کې بیا نور مسائل حل دي. هلته د اجناسو لوړېدل ډېر کم چانس دی. مرکزی بانک په دغه وروستیو وختو کې خپله هغه د آزاد بازار ته چې کومې پیسې خرڅول هغه سطح ډېره راکمه شوې ده. د اتیا میلیونه سل میلیونه ډالر نه تقریبا پنځه دېرش میلیونه ته د هفتې څلوېښت میلیونه ته راغلي.
د ښاغلي باس په خبره که د افغانستان بانک د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره هڅه ونه کړي، کېدای شي ډېر صرافان به خپل کاروبار پرېږدي او دا مسله یوه جدي ستونزه رامنځته کولی شي. د کابل د صرافانو ټولنه په داسې حال کې د بهرنیو اثارو په تیره د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د لوېدو مسله یادوي چې له څو اونیو راهیسې ډالر د افغانیو په وړاندې د لوړېدو په حال کې دي. اوس وخت یو ډالر څه باندې شپېته افغانۍ کېږي چې دا په تیرو څو کلونو کې د ډالرو د بیې بې ساری لوړېدل ښیي. اخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې ناوړه سیاسي او امنیتي وضعیت هم د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د بیې په رالوېدو کې لوی لاس لرلی دی. د افغانستان بانک یو مخکیني چارواکي او د اقتصادي چارو څېړونکي محب الله صافي ازادي راډیو ته وویل چې بازار ته د پیسو د ویستلو او ښه مدیریت او هم د صادراتو د زیاتوالي لاري به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا ثابت شي.
د افغانۍ چې د ډالر په مقابله کې خپل قیمت یو څه اندازه تصور کړی دی، دا شاید نورم دوام وکړي. د دې ابعاد یوازې اقتصادي نه دي، دا سیاسي ابعاد هم لري. حکومتونه چې د خارجیانو د طرف نه وو ډېر زیات تقلیل پیدا کړی دی. شرکتونه که وتوانېږي هغوی بانډ واخلي، کسر د بودیجېم د دې لارې تمویل چې په عین حال کې پیسې هم د مارکیټ نه راجمع کېږي، دا تر یو کوتاه مدته پورې تر څو افغانستان وتوانېږي خپلو صادراتو کچه تر هغې اندازې لوړه کړي چې دوی وتوانېږي چې د هغه نرخ افغانۍ د ډالر په مقابله کې یو تعادل پیدا کړي.
زموږ له پرله پسې هڅو سره سره د افغانستان بانک چارواکو په دې اړه څه ونه ویل، خو په دې وروستیو کې د مالیې له وزیر سره یو ځای د دغه بانک سرپرست هم ولسي جرګې ته غوښتل شوی و چې د افغانیو د بیې د کمېدو په اړه ځواب ووایي. که څه هم ډېرو نورو اسعارو هم د ډالرو په وړاندې خپلې بیې له لاسه ورکړي، خو اکثرو هیوادونو بازار ته د ډېرو پیسو په ویستلو یا د تیلو یا سرو زرو په لویو سوداګریو کې په ښه کنټرول سره دا مسله تر یوه حده هواره کړې ده. دا لا معلومه نه ده چې د افغانستان بانک په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د لوړېدو د مسلې تر څنګ د افغانۍ د ثبات لپاره په خپله هم څه کارونه کړي که څنګه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې دې اور بند وشي. تاسې اوریدونکي په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا ممکن دی؟ آیا ستاسو په نظر اور بند ممکن دی؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته تر نهه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو دی. لسکونو افغان ماشومانو د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې دی او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېرې د سړک د غاړې کوچني ماشومان ول، له حکومته غوښتنه کوله چې حقونه ور خوندي کړي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه، بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې یوه زیاته برخه یې کارګر ماشومان وویل، د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ یې تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم مې جمشید ده، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کړم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم او تربیات کړو، پلار مې کار اوسګار نه ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بېوزله افغان ماشومان د جون د 12مې د ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د نمانځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا منځل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل، په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسیدونکی. موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشه اخیستلی، بیکاره بیکاري د وسط کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومان مانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومن ازادي راډیو ته وویل، د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصادي ډیر خراب وي ډیره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده. دوی شاملې هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ور اخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یو وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه کوي چې د لمر له انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره کار واخلي. دغه وزارت چارواکو پرون په همدې هدف په کابل کې یو دوه ورځنی ورکشاپ پرانیست چې تمر د لمرینې برېښنا د استفادې او په دې برخه کې د ستونزو حل لارې ولټوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی راپور لري.
د اوبو او انرژي وزارت وی د لمرینې برېښنا د تولید هڅې پیل کړې دي. د اوبو او انرژي وزارت د بدلیدونکو برېښنا د برخې رئیس وویل چې له دې مخکې د برېښنا د تولید لپاره بنسټیز کار نه دی شوی، خو دوی له لمر نه د برېښنا د تولید لپاره لوی پروګرامونه په پام کې لري. کابل خان تدبیر د شنبې پروس په همدې هدف د یو دوه ورځني ورکشاپ د پرانیستلو پر مهال وویل دولت باید له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
د دې غونډې عمده هدف په نوي او بدلیدونکو انرژي کې د خنډونو پیژندل او د حل لارو چارو موندل. مخ په افغانستان کې درې سو لمریزې ورځې مخ په کال کې لرو چې په سیمه کې بې کچې او بې ساري دي، او نن د نوې او بدلیدونکې انرژي یوه تر ټولو ښه وسیله لمریزه انرژي ده.
ښاغلي تدبیر وویل چې د لمرینې برېښنا په زیاتېدو سره به له وارداتي برېښنا استفاده کمه شي او هم به د هیواد له اقتصادي پرمختګ سره مرسته وشي، نو دولت ته پکار ده چې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. په افغانستان کې 28% خلک برېښنا ته لاسرسی لري او د دې برېښنا 3.5% له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه وارديږي. د لمر له انرژي نه د استفادې د لارو چارو د لټون په دې ورکشاپ کې ګڼ شمېر چارواکو او بهرنیو میلمنو هم برخه اخیستې وه او ټولې له لمر نه د برېښنا د تولید له پروژو هرکلی وکړ. له دې مخکې هم په ټول افغانستان کې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د لمرینې برېښنا یا سولر او ځینو نورو بدلیدونکو انرژیو څخه د استفادې لپاره 15,000 پروژې تطبیق شوي چې شاوخوا 50 میګاوات برېښنا تولیدوي. په افغانستان کې د هند سفیر امیر سنا وویل چې هیواد چمتو دی د پخوا په څیر خپله همکاري وکړي او د لمر له انرژۍ د برېښنا د تولید د افغانستان د برېښنایي کولو یو ښه فرصت دی. د برېښنا د برخې د پروګرامونو په دوام به راتلونکې میاشت په وروستیو کې په نوي ډیلي کې د فیکیو فایبا کمپنۍ د انرژۍ په لوی بازار کې د افغانانو د شاملولو په هدف یو پروګرام جوړ کړي. په دې پروګرام کې به د افغانانو له ډلې 50 تر 60 کسان د انرژۍ په بېلابېلو برخو کې له هغې ډلې تولید، انجینیرۍ او ډیزاین لپاره معرفي شي. ښاغلي سنا وویل چې افغانستان باید د لمر له انرژۍ پوره ګټه پورته کړي او هم د اوبو او انرژۍ د استفادې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د لمر له برېښنا د انرژۍ د تولید په هدف دا هڅې په داسې حال کې پیل شوي چې عام خلک د انرژۍ د تولید لپاره په دننه هیواد کې د دولت په لږو هڅو انتقاد کوي او وایي چې باید د لمر د برېښنا ترڅنګ د اوبو د بندونو د جوړولو او له دې لارې د برېښنا د تولید په هدف خپلې ژمنې عملي کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
تاسو زموږ خلاص لري رادیو اوري ساعت 8:00 او 8:20 کې شوې په یاد لري. لاندو خبرونه ورسته چې په 8:30 وړاندې کیږي. میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په سویډن کې پر نیو اډین جلې په شاهزادګۍ بدل شو. خو څنګه راپور نوای چې د سویډن شاهزاده د وی اډی کورنۍ لنجلې سره واده وکړ او د خپل کورنۍ یو زوړ دودې مات کړ. دا چې څنګه دا به فرشته جلازه درته وایي.
د سویډن شاهزاده یوازې په خپل کورنۍ کې نه بلکې د سویډن د شاهي خاندان په تاریخ کې اول سړی دی چې له وی اډی نجلې سره واده کوي. لشت لشت د سویډن او د نړۍ د مطبوعاتو په حواله په تیرو سلیزو کې داسې ندیدل شوی چې یو سویډنی شاهزاده د وی اډی کورنۍ لنجلې سره واده وکړي. د دوی واده د شنبې په ورځ په یو ډیر مجلل ځای کې ترسره شو. د سویډن د شاهي کورنۍ د ژوند او تاریخ څارونکي وایي دا د سندریلا کیسې ته ورته یوه پیښه ده. د سندریلا په نقل کې یو شاهزاده پر وی غریب انجلۍ مین سی او واده ورسره وکړي. دوی وایي چې دا د مدرنی نړۍ د سندریلا کیسه ده. دا وزې لتیرو 15 کلنو رئیس اوریدل کېده چې د سویډن د شاهزاده کارل فلیپ او ماډل سوفیا هلکویست اړیکې سره لري. دغه 13 کلنه سویډنۍ د یوې عادي کورنۍ لور او تر پرونه یوه عادي سویډنۍ ښځه وه، خو له نن سهاره د شاهزادګۍ لقب ورکړ شو او یوه عادي ښځه په یوه شاهزادګۍ بدله سوه. د سویډن پاچا درې اولادونه، دوه لونې او یو زوی لري. شاهزاده کارل د ده مشر زوی و.
Let's look for sing dilly dilly and the lamps glow.
و موریدل چه په سویدن کې یو آدین جلی په شهزادگی بدل شد. در ازادی رادیو خبرونه ده ماشام تر او بجو دوام داری اوس چه اتنیم بجیدی ده لندو خبرونو نوبت را رسیدل قسیم سولمالی ورندی کدی.
افغان ولسمشر وای اجازه نورکوي چې د افغانستان په نظام کې کوم قانوني خلاره منځته سي. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون په ارکی د شذو رسنیو مدني ټولنو او حقوق پوهانو له ډلې سره په مشورتي غونډه کې وکړه. د فراه ولایت چارواکي وای په بالابلوک او پشرود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري. د هلمند چارواکي وای په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د پوهنې وزارت وای په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو انجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستیو پیښو د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د ترکیې امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو 40 تن افغان کډوال چې د دغه هیواد د ختیځ په یوه دره کې راګیر پاتې وه وژغورل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیات کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معاملې بیا هم سلا کېدل ممکن دي، که څه هم زیات وخت به ضرورت وي. د امریکا او متحدانو چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانکونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. او د مصر یوې محکمې درویش کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډلهییز خونړي برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم سوي چې 2 کاله مخکې د یوه ځایي شیعه پر کور وسو.
با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان بر این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم، با همراه با همکارم اسمت ساروان در نیم ساعت دیگر یا بیشتر از آن در
میکروفون
برنامه شما. میکروفون شما با شما هستیم. در این جریان شما زنگ بزنید و نظرتان را در رابطه با موضوعی که انتخاب کردیم ابراز بکنید. شورای سراسری علمای افغانستان پیشنهاد کرده که در جریان ماه مبارک رمضان آتش بس باشد و همچنان این شورا از طرفهای درگیر در افغانستان خواسته که حداقل در جریان ماه مبارک رمضان از خونریزی و جنگ بپرهیزند. نظر شما در این باره چی هست؟ به ما زنگ بزنید و میکروفون رادیو آزادی در خدمت شما هست. شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، او ده شسو چه زمایی و تیروطن دی هم رئیس لکره غداره چه ما ویل چه ده افغانستان ده سول عالی شورا ده غشتنه کرده، لیکن ده غشتنه ده علما و شورا کرده. خیر، حتما به ده سول شورا هم وکری که تروس بری ده غشتنه نده کرده. وست چه ورپام شو دوی به هم وکری. نو تاسی اوریدون که چه فکر کوی؟ آیا ممکنه ده دا غوښتنه څه فکر کوي چې د دولت وسلوال مخالفان به ومني او کبي ونه مني؟ او په مجموع کې څه فکر کوي چې په روژه کې کله سی او کار وشي نو څنګه به وي؟ کولی شئ همدا شیبه ازادي رادیو ته په دغو ټلیفون شمیرو ټلیفون را وکړئ 0909-203-540 او یا هم 0908-202-555. متاسفانه زموږ اس ام اس سیستم لا هم کار نکوي، مشکل لري. نو په 1800 مری فعلا زحمت مباسي اس ام اس مراستوي.
بله، فقط از طریق تلفن چشم برای شما هستیم فعلا. و قسمی که ما هم شماره تلفن را گفتم، آقای ساروان هم شماره تلفن را گفت، تلفن های رادیو آزادی در خدمت شما هست. لاین ها از همین الان باز شده و حالا شنونده هم روی خط تلفن داریم. فکر میکنم تلفنشان همین الان همکار تکنیکی ما میگن تلفنشان قطع شد. به هر حال منتظر تلفن ها هستیم. خب یک ذره وقت را میگیره تا شنونده ها تماس بگیرن. از نگاه تکنیکی هم گاهی مشکلات می باشه. خب همین الان نخستین شنونده رادیو آزادی در این برنامه از میکروفون شما در تماس شده. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم السلام. سلام،
بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
متاسفانه دیدی تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدونکو ته نوبت ورکو په لاین کې راي مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام سه کاروان سا جوړه په خیره.
سلامت اوسه کورم مدن مهرباني کوي.
بله، د سلام پوره ټول سره سلام احمد درویش نه د کندهار د ولایت څخه د تلفن په کښ کې ما اسکم.
مهرباني کوي سه. درویش صاحب
بلنه چې تاسو موضوع د اوربند په باره کې دا چې روژه راغله د سیاني تاسې د کندهار د هغوی د افغانستان کوم علما چې د پیشنهاد کړی دي ډېر ښایسته پیشنهاد دی په خاطر سره چې د هر انسان روژه یو په روژه کې تخت مثلا خلک یې یو وری خو د لمر د مشکلات ټاکنه لري او بیا چې یو ځای بل ځای سره راغلي نو روژه واچوي په دې باندې سخت مشکلات کولی د هر څخه یې یو مر طرف ته یې پروژه کوم دی هغه اوربند کې باید هغه د اوربند شرایط مراد شي نه باید یو طرف ضرورت وي نه باید بل طرف ضرورت وي چې چیرې دا چې اوربند کې دي چې مثلا چې اوربند بلان چې اوربند چې دی هغه مثلا وایس درس ومنل شي هغه خبره ته یو مثلا عملیات کې بل خپل عملیات کې بیا دا اوربند ما چې دي بل خپل مشکلات جوړیږي ځکه ونه سوز د داس په ماده داس حالت ما بیل کړه غلي دوی کول کلور ګورم کان دي کښه ته ګورم کان دي بس په تاسو د پلان ما بیل کړه غلي دي نو کچیر دي روژه په خاطر کې دا ولوس مثلا دا کستر مثلا مخالفین دي کو حکومت هغه د اوربند سره ومني او په خپل شرایط سره دي مثلا او سره ومني او په خپل شرایط سره ودی نو ان شاء الله تعالی دا روژه په دغوانانو باندې څه په بیغمی تیر شي
سلام علیکم باشین تشکر از تماس شما شنوندگی روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید برنامه مایکروفون شما است
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام به شما و برای شنوندگان رادیو آزادی
به شما همچنان سلام خوش آمدین از کجا زنگ زدین
علی پیشنهاد علمای کرام خود که به خاطر صلح کرد چار خوب گفتش خود گفت بنده است هیچ کس شاید نظر نکرد که گفت باد است مگر من میگم که اینی تو پیشنهادا باید جدی باشد اینی تو پیشنهادا برای صلح دائمی باشد باید فشار بیاره سر دولت سر طالبا که دائمی صلح شود مثل که دین روز جمعه امو مظاهره چیز بود خاطر میانمار ما میگم امی مظاهره چا امی جوانا امی امام مسجد وزیر اکبر خان چرا اینی تو مظاهره نمیکنه که به وطن ما باید صلح بیاری سر دولت چرا پیشان نبیاره امی پیش امی دولت چرا پیشنهاد نمیکنه که شما امی جا صلح کنین یعنی خانه خود صلح کنین که امی جا کشتار و قتال ختم دوال غم خانه خود آدم میخوره بعد از او از دیگر آدم میخوره
تشکر از تماس شما نظرتان را شنیدیم بسیار تشکر خب شنونده دیگه روی خط داریم سلام علیکم مایکروفون شما
مهربانی
سلام
علیکم و علیکم السلام
من سلامونه جیسا ستاس دوره دون کتور دوره سیمی برای که هم دا خبره چی داوست ورگن دا ایلان سایی دا مزد دیر سرماواتی کچیر دا عملی سی دا با دیر شگامی خواست کرده پا دا مبارک میاشی خوزه و خبر بله دام کم فدانیت که زده سوزه چه اردن ایلانی دید ولی رسول خبری فدانیت که شد چه تکی تا نه سول کیزی ولی فدانیت که رسول خبری تا پر مختق نور کی فدانیت که که دایسی اغا کسان چه تاسی مخالفین و سوایف تا غم دیر جر اماده سی و فدانیت که پر مختق دا خبرو را سی رسول خبری تا باید حق سوار سول کی و نور مم رسول تا غم را و والی دا رسول بخبر که فرمختار
گوشت دا بشه سمید تشکر بخش امی سخندان شما که راه کردین نخست اولی که آتش بس اعلام نشده فقط یک پیشنهاد است از طرف شورای سراسری علمای افغانستان و بخشی که شما گفتین که در همین جریان ماه مبارک رمضان چرا تلاش‌های جدی نشه به خاطر سال و یک پیشنهاد هم در این قسمت کرده شورای سراسری علمای افغانستان به حکومت افغانستان که در جریان ماه مبارک رمضان آخرین تلاش‌های خود را بکنه به خاطر آوردن مخالفین مسلح دولت روی میز مذاکره شنونده دیگه داریم سلام علیکم بفرمایین برنامه مایکروفون شماست
الو سلام علیکم
و علیکم سلام
سروان سلطاد سلامون در ازادی ردو کارکون که آوریدون کچه
سلام علیکم
اربان دیر شده خیر کرده داشته مظلوم انتخاب کرده شه علماء و شورا ویلی دی خویدون کشی در عملی سی ولی در واجه چیزه عوام دیر اگر مده او سخت ده هم خلقم پا عذاب دی خدای پاتی بکشیده عملی شد مددی خود علماء و چخه چه یا مخالفین و خواهد تدی و طالبان و بعدی هم در اقدام بود که بعدی هم به طالبان و سرکشینی خب متعه که پانه دادی در وقت خلق سروان سبدی و سخت به تکلیف دی مروی وربان بزی هم سویی که دی هم نوچو کولا سویی و تکی ورکی خب یا بدوی بیسی حوانو نر آور بدوی پر در ورس بندی
دوی ورځې زه د ګرانی د سیمې څخه د فرا د ولایت د بهلوک د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. خو داسې سخت عوامونه تر بیا هم خلکو ګرځوي، خو بیا هم دوی سره قوت اراده سي په پیاده دي سي د طالبانو سره دوی مخ په مخه جنګ کوي. خو خیر دی، نومرې زلر چې وهم خلکو ته رسي هغه به یو طالب پکې خوږېږي یا به مړ کېږي، خو هم خلک سخت آزار دي.
تشکر از تماستان، زنده باشین، نظرتان را شنیدیم.
بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون استاسو.
بله عبدالواحد دوست مرکز ترنکورس استاسو رو خاری
مهربانی.
من نظر خدا استاسو کم بزن چیم فخش کرده زدیه پا باره که وای من شده سوله چی ورس یا ده سوریا دا اوربان په بار کې دی بایش دې پر ځای دی د سوریا ډیر څنګه په لوکی دا وزه څو نه ورنه مړ کې کم څوک څوک دی حکومت څوک دی طالبان څوک دی خو نه کوي ولا کسول وغواړي په ولا چې څوک وي چې په څنګه ورځ کې دی وسی مهم شریعت دی ځان مکمل غاړي نه شو د کیږي اوس خارجان چې دا خارجان وزي دی ولا کټه کوي موږ په امریکا کې خودم بشتوان اوله چې ډېر دغه خارجیان چې وتلي ډېر دغه کړي وایي چا سره جنګ کوو طالبان په خپله کښې نیس ډېرو خلکو وسلي شي دي چې وایي خارجیان وتلي دي دا ایمن پر ساحه یې اوس ټینګار کوي نو ځینې خلک نه سم شمارلی چې جنګي یا څنګه کوي.
صحیح، ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي، ازادي راډیو ده میکروفون ستاسو.
بفرمایئ. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه میکروفون شما.
سلامونه نیکی هلی دی ما قبول کسروان صاحب نهی شاید دی پکتیا ولایت دی شاید کرم دی ولسوالی نه معصوم تو تاخیل خبری کنم.
مهربانی کوی سید،
خوش آمدن آقای تو تاخیل.
صلح خو الله پی رضا کی جی پر صلح بانده مگه ولس وینو کی غرق دی مگه ولس کو وینو کی لم بیگی دی خواهد دم دی مگه ورور دا که طالب دم دی مگه ورور دا که اسکر دم دی مگه ورور دا ولی باید مرزی خود عالمان دی شورا دا حکوم بیانی چی اقلی دا دا باید هغو اشخاص و افراد و تشتوی پا حکومت کی دی علی رضبه مامورین دی لکه دی کماندان دی امنی دی کندار چه ابل ورزی کم بیان ورکنه دی چه طالبان دی جنگ پا میدان که تاسو پا حلاقت ورسوی لکه دی روی دی سیسی دا بیان ورکنه دی دو با اشخاص و افراد تا دی ویه لیسی چه تاسو دی غرض ندک و بیانو نا لاس واخلی تا افغانستان که بسول حرابی وروری وی لکه کردی سا حکومت که چه ورور و تیلی دی تاسو مرور توی ای هر پا عمل شیریک ای ومن الله توفیق.
مننه چه نظر مترگم.
تشکر، زنده باشین. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست.
وعلیکم سلام آوریه.
بله مشنایم، بفرمایید.
آوریه
بله صاحب، باورو خبری وکی
آوریه
باورو دیگه بله فکر کنم چی مخ که خبرونو که مم داسی آوری ویل تر پای پوری خوبیت وقت خبری و نکلی
شاید خودش صدای ما رو نمیشنوه، اما که هرچی میگیم فکر میکنه که ما جواب نمیدیم. برحال شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایین، برنامه میکروفون شما هست. بفرمایین. سلام علیکم.
مهربانی.
بله سلام علیکم، خوب هستی جان؟
زنده باشین، تشکر. شما چه حال دارین؟
شکر، عبدالستار آخوندزاده هستم از ولسوالی بالا مرغا به تماس شدم.
زنده باشین آقای آخوندزاده، بفرمایین.
وصل نیستم به استودیو.
بله بله، وصل هستین به استودیو، برنامه زنده وصل هستین، همه شنونده ها میشنون صدای شما را. بفرمایین، برنامه مایکروفون شما هست، نظرتان را در رابطه با پیشنهاد شورای سراسری علمای افغانستان بگوین.
من نظر می یاد راجعه به اربان که اربان اگر صورت بگیره خو خوب است به زی مای مبارک رمضان آدم کشی خو کار درستی نیست به هیچ وقت درستی نیست اگر به مای مبارک رمضان بچه خوزی چی بتر اما فکر نکن که کار صورت بگیره چرا که چیز از این علماء رو کسا قبول نمی کنم پیشنهاد به زی علماء رو قبول نمی کنم بخاطر میگه که این علماء معاش خود است باز افغانستان که هست ده گروپ بیس گروپ یک گروپ نه که مثلا اربان کنه که بگه شما اربان کنن دیگه چیز نکنن ده گروپ بیس گروپ پس هر کس به سر خود کار میکنه امریکایی به سر خود عملیات میکنه طالبا به سر خود میکنه داعش به سر خود میکنه کی آدی اربان نکابل میکنه
تشکر از نظر شما، زنده باشید. تشکر از تماس تان.
اگر بچه خو خوب آنگن بچه خو اگر بدی مای مبارک رمضان بچه خو داری هم میشه، اما فکر نکنم که کسی کو
بکنه. تشکر از تماس تان.
سلامت و سید وی که چرت پروژه که اوربند بشین و دائمی هم کرشی. البته شاید زیر خلق هم دیت هم میله ولری که چرت پروژه که اوربند وشي ممکن دوام پیدا کی دایمی اوربند بنی بدل شي، لکه څنګه چې د سولي خبرو ته شمیر خلک د دې ابتدایي خبرو ته خوشبيني شي، وای چې ممکن دا ابتدایي خبری په رسمی خبرو بدل شي او رسمی خبری هم بل اخره په د جنگ په ختم دي او د سولي پراتو سبب شي.
بله، با تشکر که شنونده برنامه میکروفون شما هستین. حالا شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سامی سلطانی از ولایت لوگر می باشم.
خوش آمدین آقای سلطانی، بفرمایید چه حال احوال.
ما به شورای علمای سرتاسری افغانستان پیشنهاد می نمایم من حیث فرزند از این کشور. علمای محترم، لطفا پیشنهادتان را بر بریتانیا و امریکا و شیخای عرب و نظامیای پاکستان بنمایید. جنگ از طرف بریتانیا، امریکا، شیخ‌های عرب و نظامیان پاکستان سر ما و مردم و کشور ما تحمیل گردیده. اگر واقعا عالم هستی و یا افغان هستی و غیرت افغانی داری، پیشنهادت به بریتانیا و امریکا بده ما. اگر فامیله باش، اگر عالم واقعا عالم هستی، تو علم دیگه چیزی گفتنی ندارم.
تشکر، به حد کافی گفتین نگه، من این فهم چی باقی مانده. تشکر از تماس شما، زنده باشین.
بل عبردون که لروزان معرفی که یه آزادی رادیو ده.
سلام علیکم. سلام
حسین. و علیکم السلام، مهربانی.
بلحق اخیر دو صرف تماس که مدر لغمان ولی در ایشنگ رسالی سلام میم کلی سخه.
مهربانی کن
در علماء در پیشنهاد چی رسول مبارک یاد آده روجی کی دوربان مبارک کرے دا واکنے ما کل پیشنهاد جو خدمت افغانستان دے ټول سره سری علماء سره دغه غوښتنه ده چې دوی د سولې مبارک واخی صلح چې دوی کوشش وکړي ان ټول افغانستان کې سو علماء دې منسجم شي په واخی دغه یو اقدام کې دغه تشخلي خبرې معنی چې علماء واکن خبره خبر چې د علماء دوره تر مابین هر سرور رو بوله شو تر اوسه پورې کوم رو چې دې تلازم یعنی دې رو بوله روزه که باید اوبر نمانده که اغیر نمخ که مخالفینو کم دهی نفوز داری پا دولت که هم لری در غیطه لازمه ده دهی بوده چه پا قطر که سونه مصرفونه مخالفین که یا دولت کرده کسانی که غیر مستقیم خبری که که دوال افغانان دی مستقیم دوال خبر که کیری در علمه بکی پا مستقیم دول ارول رو بی هم طالبانو تک کنه بوده که هم در دولت تا دنور پا افغانستان که دایم در پریاسول ها نمین شی در روزه در برکت سره یعنی اوربان د شیدین څنګه د اوربان اعلامه پیدا کړه چې د افغانستان خبر آینده کې په ټول کیسوان کېر کې زما دا غوښتنه.
تشکر. سلام. تشکر از تماستان. شنونده دیگری خط داریم. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، بفرمایید.
مهربانی کوی صاحب، د تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدونکو که حمله رو ځان معرفی کړئ. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو،
بفرمایید. برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی. و علیکم السلام.
سردار ولی خپلواک که ما در هلمند ولایت نمیاری سنیوری ده. علماء و نظر تا احترام ندارم از خپلا او علماء و چه در خبره که در زوگ باره حکومت او طالبان خو جگره دیره شخون تداوه روژه که بدیه خطر نکوی چه دوار غاری علماء و توایش تاست روژه خورد روا ده. زه علماء و دی نظر سره موافق نه یم چې دوی دواړه هغه ورته وایي ستاسو روژه کې که جنګ پېښ درته او د طالبانو خوښه هم ورته وایي د حکومت خوښه هم ورته وایي چې تاسو خپل روژه خوري نو دا به څه راکړه خو دا د ملکیان لپاره تاوان دی نو د حکومت لپاره دغه د حکومت او طالبانو لپاره دا جګړه ګټه ده وجې روژه ده ګرمي ده زور غواړي جنګ یې بهنه دي د روژه لپاره نو روژه به دا خوري.
شکر، بسیار تحلیل جالب.
روشه چل جور کرده داره.
تشکر از تلفنتان. خب یک بار دیگه موضوع مورد بحث را اعلان میکنیم. در برنامه میکروفون شما کمین الان از رادیو آزادی جریان داره. در رابطه به پیشنهاد شورای سراسری علمای افغانستان صحبت میکنیم که گفته در ماه مبارک رمضان آتش بس برقرار شود در افغانستان و این شورا از طرفهای درگیر خواسته که در جریان ماه رمضان از خونریزی و خشونت بپرهیزند. چشم برای تلفن هایتان هستیم. تا لحظات بعد شماره تلفن را دوباره تکرار خواهیم کرد. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
با
بری. سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید به برنامه.
تشکر میکنم. صدیقی سامانی از لوگر صحبت میکنم.
خوش آمدید آقای صدیقی، بفرمایید.
تشکر میکنم. زمانی که شورای علما سرتاسری علمای افغانستان پیشنهاد آتش بس با گروه مخالفین مسلح بحث کردن، من فکر میکنم مخالفین مسلح دولت به مانند سال 2004 و 2005 تا 2007 اینها رهبری یک پارچه، رهبری یک دست ندارن. من تا جایی که خودم در عمل در میدان دیدم، در میدان عملیاتی و اجراتی دیدم، معمولا اینها خودشان منابع متعدد و عدیده مالی و نظامی و تجهیزاتی دارن. یعنی از یک منبع اینها تجهیز تمویل نمیشه و اینها افرادی هستند که گروه های در امروز دولت لوگر ما چند جیل گروه میشستم، داعش هست، طالب هست، امروز طالب در مناطق داداخیل و بابوس کاملا شکست خورده، داعش جای گرفته، گروه های دیگه توریستی که نقاب پوش هستند. معمولا امروز یک گروه نیست که اگر ما اکتفا بکنیم، اگر یک گروه یک رهبر بپذیره، خوب ما بگیم اتاج بس برقرار میشد. ما برای گونه نمونه و تجربه ما میخوایم بگیم، برای گونه یک نوع تجربه، اینا یک بار بخواین از رهبر طالبا بگیم، اگر شما واقعا قدرت دارین، اگر شما واقعا امروز قدرت و قوت سال 2005-2006 دارین، رهبریتان یک دست است، به خاطر تجربه و آزمون یک بار شما در یکی از ولسوالی ها، یا در سنگین، یا در داداخیل بابوس، یا در ولسوالی از لوگر که با چنار پاکستان هم از، یک بار شما آتش بس بکنید، واقعا شما قدرت دارین، شما یک دست، یک پاچه هستین، شما واقعا نفوذ دارین. من فکر میکنم امروز گروه های سی آدم کشی طالب و داعش و امثاله هم که اینا تکفیری هاستن، اینا به هیچ وجه یک دست نیست و این سخن هایی که پیشنهاده که طرف شورای علما سرتاسری علمای افغانستان شده با هیچ وجه قابل انجام و اجراءات عملیات نیست. به این خاطر که اونها یک دست نیست، برای واحد ندارن، یک پارچه نیستن. امروز گروه های تروریستی آنقدر متعدد و پیچیده و استخباراتی و مرموز شده که اصلا واقعا انسان گیج و سردرگم میشه که اصلا واقعا امروز اینا چی باید چیکار کردن، چیکار انجام دادن.
تشکر از تماستون، تشکر از نظرتون. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
مهربانی.
و علیکم سلام، مرباری ما در مفکر سناریو که سر نیولد.
مهربانی که ویسه.
مهربانی چشم موضوع ده
موضوع اول واره بیا تلفن وکی بیا موضوع بستاسو بخاطر بیا و اعلان کو و غداره چی دی افغانستان د علماء و سرتاسری شورا غشتانه کرده چی دی روژه پا مبارک میاش کدی اوربند وشي همیله حکومت د غشتانه کرده و همیله حکومت له وسلوال و مخالفانو چخه ستاسو په نظر څومره عملی ده او دلین وړاندیز په اړه څه نظر لري؟ خیر بل اردن کتاب نوبت ورکو. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
سلام صاحب، تاسو او تاسو د بل قدرمن همکار سلامونه وایم. داور خبر کوم د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ.
مهرباني کوئ دلاور صاحب.
سروان صاحب لمړی خدا درته وایم چې موږ افغانان په دومره بخت نه لرو چې اوربند اعلان شي. که دومره بخت لرول نو انشاءالله چې اوربند اعلان شي. او بل دغه د علماو شورا څخه زه که دا بې طرفه پاته شي نو امکان لري چې دا اوربند اعلان شي. او که داسې بې طرفه نه وي او د یو طرف پخوا ډبره اچوي، امکان نه لري چې اوربند اعلان شي. دا زما نظر.
بله شکر. نه
طرف څه کوي، غوښتنې څنګه ده؟ طرف طرفدارانه ده که بې طرفانه ده؟ دا به شاید مهمه. خیر مرزبان صاحب، ډېر وخت هم نه لرو، خبرونو ته کم وخت لرو. او خیر تو اوریدونکي لا بیا هم
بله، فقط یک بار دیگه هم شماره تلفن رو به شنونده ها میگم که فراموش نکنن، یادداشت بکنن. برنامه تا ساعت، البته بیشتر از نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد یافت، یعنی نیم ساعت و هفت دقیقه دیگر بعد از سرویس خبری. اما حال یک بار دیگه شماره تلفن رو میگم: 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
شما خوب
هستید؟ سلام علیکم. ان شاء الله تشکر. طرف های شما هم خیریتی ان شاء الله.
از ولایت تخار و نصفیش کمیشم.
خوش آمدید، بفرمایید.
زنده باشین. ما فکر میکنم این موضوعی که شورای علمای افغانستان مطرح کردن،
فکر میکنم کاملا این موضوع خوب است. چرا که حال ما باید پیشنهاد داده و موافق بس باید قسمه که پیشنهاد داده و موافق نزم باقی دید که این عباد گروه طالبان که هست فاقیت شن عباد خانگی داره فکر نکنم که این آی خواستا پذرفته شد با آی خواستا رو آی پاکستان و از کشورهای همسایه میکرد به نظر ما بهتر بود. یک مثلا مثلا دومی که آقای مرزبان ما شما یک دلال داریم مدیره مایی هست که شما توجه به اولسوالی اشکمیش ولایت تخار فکر میکنم کم میدارین کم دارین نامیاد اولسوالی اشکمیش ولایت تخار با حویز رسیده که اونا نامیاد با حویز رسیده که متاسفانه گزارش دارست میشه که قسمی که این سبایی شما شاهد شدیم که اولسوال تبی اولسوالی اشکمیش ولایت تخار امرای ستون از امرهان شد شهید شدن تا حال ما منتظر گزارش هستی بریم متاسفانه گزارش داده نشد. ما یک قسمت خفه هستیم از شما چرا که خبرنگار دولت تخار شما نداریم
گلیتان سر چشم گلیتان سر چشم خبرنگار ما در ولایت کندوز ولایت تخار را هم پوشش میده حتما باش تماس میگیریم تا در این مورد خبر تازه ازشان بگیریم و یک کمک دیگه شما میتونید با ما بکنید در برنامه های ما این است که شما خودتان خبرهای محلتان را به ما زنگ بزنید و ما را خبر بکنید از وضعیت در مناطقتان. به شماره 818 میتونید اس ام اس بفرستید اما متاسفانه همین الان شماره اس ام اس سیستم اس ام اس ما مشکل پیدا کرده ولی دیگر روزا میتونید اس ام اس بفرستید یا هم به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنید پیامتان را ثبت بکنید ما از خبرهای مناطقتان خبر میشیم. شماره تلفن پیامگیری ما از 07-84-620 چشم برای پیامهایتان هستیم. هر رویدادی که در مناطقتان رخ میده به این شماره تماس بگیرین و پیامتان را ثبت بکنین به ما میرسه و ما هم از وضعیت آگاه میشیم تا دیگه شنونده های رادیو آزادی را هم خبر بسازیم.
بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده مهربانی که ویسید
جوڑے بخیر
سلامت ہو سی مہربانی
میں بہتر سوال ہے تو فرمائیں چلے چلے ہم چلے پتہ نہیں
مہربانی کوئی سے
نہ دولت کے لیے غصہ نہ دیتی اور بندی کی سبان سے اور ان رجم مبارک میں اس سے خلق مسلمانان پیدا دی صحیح
من نه یوازې له حکومت غوښتنه لري کې د حکومت له مخالفانو هم دا غوښتنه لري ډېره مننه چې تلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي ازادي راډیو ده میکروفون ستاسو.
مثلا دولت کې در منطقه سرپل زیاد دام چې دا حمله رسېده و دیگه دینی که مردم دولتی دامنه مردم ملکی رایه خوب نداره.
حرفتان چی است؟ در چی کردن؟ شما اصلا از کجا زنگ زدین؟ ببخشید صدایتون اول قطع شد. از کجا زنگ زدین و شکایتتان دقیقاً از مقامات دولتی کدام محل است؟ خب تلفنشان قطع شد فکر میکنم که مخیر تکنیک پیدا کرد دوباره زنگ بزنین اطمان.
بله او بیا پا موضوع خبری وکی دی اوربان پا ارتباط نامنوی و پا دی موضوعات و بندی البته بحث نکو. بله اردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
دیوارگلی لکندار از خبری کن مطرم سروان سالی مطرم
سلامت و سی خوشحال و سی مربانی
دور و سی موضوع خورم در قطع سولی موضوع در سروان سب در بلمان شورا که لنگ سی
بله بله سی مربانی
سول خو که دایش که بود سولی سکار سروان سب در جنگ با واقعی خو سول سکار اما خبر خدا های که در دوست حکومت هم جزا ممکن که دیشت در بچه پلاس که که حکومت پلوی و قدرانور و مخالفین پلوی آقا هم که دیشت جلال در بچه پلاس که خودی دوار در خبری اختیارات نلزده خبری اختیار نلزده دلی جسولی در مرگی و خیلی که جزا سول در آقایم هم بسید افغانان تاسی نن پا مو گوری پا اطرافو که شهرو نمی صاحبی اطرافو که چی نظر و خیلی تاروان سفل در کم حالت تیز افغانستان ټول انسانان په وینو کې دي بل کم حالت کې قدر بچانو خواهي کدا نور خواهي افغانان نن بازار دي بيخي په بل حالت کې دي.
بله صاحب
نو که تاسو یو کفار له خپل مينځو کې اني چې لس کاله جګړه وکړي کشر کار جګړه وکړي لس کاله رسمي سولې د سولې رمضان جره چا ته تاسو یو خلې یو دغه ته رسېل توافق تر څو ما بدبختانه دا چې دواړه پرې کې دانو مسلمانان څنګه مرګي هم
پر خود افغانان و پر خود ولس یک صدر ایستر در خود ولس که یه همه کفلی ده همه خلاقه ده همه
پر تشکر تشکر زنده باشین بیرم تشکر زنده باشین لطفا اندکی کوتاه دیگه شنونده که وقت خیلی کم از باشه شنونده های دیگه که روی خط میمانن هم نوبت برسه. سلام علیکم بفرمایین برنامه زیر برنامه میکروفون شما هست.
سید نوید هاشمی هستم، یکی از باشندگان ولایت غزنی.
خوش آمدین هاشمی صاحب. خیلی زود و کوتاه لطفا بگوین که وقت خبرها رسیده.
ما میگفتم شورای علما را تایید میکنم و لبک میگم به اونا. نظر طالبا یا امارت اسلامی افغانستان در این باره بود که در سالهای پیش 2004 2005 2008 2009 تقریبا در ماه رمضان چاپهایی که در خانه های مردم افکیده تلفاتی که مردمی ملکی دیده از چاپ های امریکایی ها اونا در طوری در شدت رسیدن که نمیخوان آتش بس بکنند.